دوشنبه د سنبلې دیرشمه د سپتمبر 20مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیک مرخه. په دې نیم ساعت خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې او په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. د لوګر پر کمال خیلو سیمه تیر شپه هوایی برید شوی. د افغانستان کرکټ ټیم نن له بنگلاديش سره مسابقه لري او امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل: په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله په دې حمله کې د وسلوالو یو مشر بابک هم وژل شوی دی. په لوګر کې د څلرمې پلې لوا ویاند احمد شکیل تسل دا خبر تایید کړی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید شهیدا محمد عبدالی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. ولسمشر اشرف غنی پرون په دې اړه په مراسمو کې له شهیدا محمد عبدالی مننه وکړه. شهیدا محمد عبدالی د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو له ابتدایي لسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړی و دوهم کاندید دی چې د اشرف غنی په ګټه له کاندیدۍ تیری شي. تر عبدالی مخکې زلمی رسول د اشرف غنی په ګټه تیر شوی و. د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان پشپژمه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنګلاديش سره د 10 اوورونو مسابقه کوي. دا سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې له لوبډلې په 2 وکټو ماتې وخوړه، خو د درې هیوادو په دې لوبو کې له دې ماتې سره د افغانستان ټیم بیا هم پای لوبې ته رسېدلی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په دغه درې اخري سیالیو کې په دې برخه شوې ده چې پای لوبې ته لار پیدا کړي. په دوو لومړیو بریاوو کې افغانستان وکولای شول چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. پایلوبه د سپتمبر په 3 نیټه د افغانستان او د بنګلاديش ترمنځ ترسره شي. نننۍ لوبه به چې څلورمه لوبه کېږي د اخیزو لوبو، هغه به هم د افغانستان او د بنګلاديش لوبغاړو ترمنځ ترسره شي.
د بنګلاديش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 10 اووره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل شوې وه. بل لورته په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو اتم دور د طوفان هریرود لوبډلې ګټلی دی. د غوره لیگ فاینل مسابقه پرون ماښام د طوفان هریرود او شاهین اسماعیل لوبډلو ترمنځ په کابل کې وه. په پرونی سیالي کې یوازې د طوفان هریرود لوبډلې یو ګول ووهه. د لوبډلې په ګټه ګول هم حاتم شیردل وهلی دی. مسابقه یو په 0 پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو د فوټبال لوبډلو ګډون درلود. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو بل دوره اعلان کړي چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق یې په نقشه کړی دی. د امریکا حکومت دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د سعودي عربستان د تیرو پر تاسیساتو حمله وشوه او پړه یې پر ایران واچول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دا په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه دي چې پر یوه هیواد لګول شوي دي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د هغه په باور لزغمه کار اخیستل د ډیر زیات قوت څرګندونه کوي او په دې ډول یې اشاره وکړه چې په سملاسي ډول د ایران پر ضد پوځي اقدام ته تیار نه دی. د وای موږ اوس د ایران ملي بانک تحریم کړی. دا د هغوی مرکزی بانکي سیستم دی. دا پر ایران تر ټولو په لوړه کچه بندیزونه دي. د امریکا ولسمشر تر دې خبرو وروسته د ملي امنیت له ډلې سره غونډه درلوده. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حمله وشوه. که څه هم په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو د حملې مسؤلیت واخیست، خو سعودي عربستان ویل چې د حملې تر شا د ایران لاسو. ایران په حمله کې دخالت رد کړی دی. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پرون په زرګونو کسانو د اقلیم د ککړتیا د مخنیوي او د چاپیریال ساتنې لپاره لاریونونه وکړل. د استرالیا له سیدنی شاره تر کابل او اسلام آباد خلکو په سوله ییزو لاریونونو کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې داسې پریکړې وکړي چې پر اساس یې په نړۍ کې د زهرجنو ګازو تولید کم شي او چاپیریال ته له دې امله متوجه ګواښونه کم شي. له تقریبا یو کال راهیسی یو شپارس کلن سویډنی جلی چې گریتا تونبرګ نومیشي د جمعو په ورځو د اقلیمي تغیراتو د مخنیوي لپاره سوله ییز لاریون کوي. په نړۍ کې پرونی لاریون کوونکو هم له هغې الهام اخیستی و. په کابل کې هم پرون په سلګونو کسان په لاریون کې یوځای شوي وو چې لویه برخه یې ښځې وې. هغوی دې له جګړې به ونه مرو خو له ککړې هوا به ومرو شعارونه لیشتول. او روسي خبر ده چې د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. په نیویارک کې راتلونکې اونۍ له دوشنبه وروسته پیل شي، البته له دوشنبه پیل شي. دا په اوکراین کې د جمهور ریاست له ترټاکنو وروسته اول ځل دی چې ولسمشران زلنسکی او ټرمپ سره ګوري. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مچل اوري.
We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire 19 years of war. They've been hit harder.
ولسمشر ټرمپ وایي چې طالبان مو په وروستیو کې داسې سخت ځپلی دي چې په تیرو 1900 کلونو کې داسې نه و ځپل شوي. وړاندې په خپرونه کې د ولسمشر ټرمپ ته دې څرګندونو جزئیات اورېدلی شي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې ملکي تلفات زیات شوي. د تیرې اونۍ د زابل پر مرکزي روغتون د برید یو عیني شاهد وایي
بیااله ومشه ساتکای بعد هغه د چنیان بوغاری مواردم بلا خلک پراته ول بکت په دغه جلی سرویس کې بکت درې وتا کا پاته دي نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان
ژوند ته هم مخه کوي. یونیسف افغانستان د هغو جګړه زپلو هیوادو په کتار کې راوسته چې ډیر ماشومان پکې پروسه ښکال زیشي دلی. د دې خبرونه په ورستوي کې به د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوی میرمنې سره لوی میرمنې څخه واوري.
بلنی پخوام گیز وقتی رازم تر مخوام پور دو سوی کار کوام.
آزادی را دوپا منسانی چپا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې په وروستیو څو ورځو کې ځپل شوي چې په تیرو 1900 کلونو کې یې ساری نشته. ټرمپ وویل چې وسلوالو طالبانو د خلکو وژلو ته د خپل زور د څرګندونو لپاره دوام ورکړ او دی نه غواړي چې معامله ورسره وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې وسلوالو طالبانو سخته اشتباه وکړه او داسې سخت ځپل شوي چې په 1900 کلونو جګړه کې ساری نه لري. ډونالد ټرمپ ویلي چې طالبانو ته اوس جوته سوي چې له ده سره په معامله کې تیروتې دي. ټرمپ دا خبره پرون د سپتمبر په 20 په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړه. ډونالد ټرمپ وویل چې له وسلوالو طالبانو سره یې د امریکا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې هغوی اوربند ونه کړ او د خلکو وژلو ته یې د قدرت د څرګندولو د وسیلې په توګه دوام ورکړ. ټرمپ د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دا چې هغوی اوربند ونه کړ زما خوښه نه سوه. که هغوی اوربند نه سوای کولای نو موږ ولې ځان ته تکلیف ورکاوه؟ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې وسلوال طالبان په تیرو 1900 کلونو کې داسې نه وو ځپل سوي لکه اوس په دې څو وروستیو ورځو کې چې ځپل سوي دي. موږ په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې سخت وهلي چې په وروستیو 1900 کلونو جګړه کې مو وهل شوي. هغوی سخت وځپل شول. له ډېرو معتبرو سرچینو ماته دا خبر هم رارسېدلی چې هغوی وایي چې د دې سړي سره موږ تیروتنه وکړه. هغوی اشتباه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د سپتمبر په 9 نیټه په کابل کې د دوهمو میکرویانو پر سرک تر چاودنې وروسته له وسلوالو طالبانو سره خبرې لغوه کړې. په هغه چاودنه کې یوولس افغانان او یو امریکایي عسکر وژل شوي وو. ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو داسې ګڼله چې د 1200 کسانو وژل د زور او قوت څرګندولو نقشه ده. ټرمپ وویل کله چې په هغه پیښه کې د خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبره واورېده پرېکړه یې وکړه چې له طالبانو سره مذاکرې په درد نه خوري. ټرمپ وویل په هغه ګړۍ مې وویل چې زه نور له هغوی سره معامله نه غواړم. په قطر کې د وسلوالو طالبانو یو استازي څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د مذاکرو لپاره یې دروازې خلاصې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر ته ولاړ او بیا واشنگتن ته ستون شو. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 19 د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورهسار شوی و، خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړې کړې ده. د ملګرو ملتو د سازمان غړو هیوادو په 2015 میلادي کال کې د دوامدار پرمختګ 10 هدفونه وټاکل او ویې منله چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له هڅو پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدای. د ملګرو ملتو سازمان سږ کال د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده. فرشته جلال زئی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملکی خلکو د ورسیو تلفاتو په اړه راپور لري.
زمانون خانولی زه د زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ عدالت مې مریض راوړې دی، د کولمو مشکلې وي، هغه ته عملیات کوي. سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې ول چې مقصد معلومه زه کې زه پرې وتم.
د زابل د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکو خانولی د 14 په وخت د قلات پروختون کې وو. خانولی وای درب یې وار وې او به هوښ شو.
زاپد په ځان نیم پېدل داسې دیوال او د دیوالې ووالم بس بیااله ومشه سات کوي. بعد هغه د کشنیان بغاری مواردم بلا خلک پراته ول فقط په دغه جلی سرویس کې فقط درې وتاکه پاته دي، نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان څوک روغ نه دی پاته.
په قلات کې دروختون مخ ته 14 د پنځشنبه په ورځ وسوه. په 14 کې چې مسؤلیت وسوالو طالبانو واخیست نږدې 100 تنه زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ویل وړودبه ماموري الیتا میلر پرون په ټوټر ولیکل چې په قلات کې د روختون مخ ته د 14 له امله د مړو شمیر 140 تل ور سوی دی. الیتا میلر په دې ټویټ کې لیکلي په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې 140 کورنۍ د غم په غولي ناست دي. میلر پر ټویټر لیکلي زه نور کلمات نه لرم، 140 ملکي انسانان وژل سوي دي، نور بس دی، موږ په افغانستان کې سوله غواړو. د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړې کړې ده. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په شپږ میاشتو کې 1,316 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل سوي او 2,446 زخمیان سوي دي. په یو رپورټ کې چې بی بی سي خپور کړی ویل سوي چې یوازې د اګست په میاشت کې هر ورځ په 60 ډول 4,000 نارینه او ماشومان په افغانستان کې وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ملکي خلک یوازې د وسلوالو طالبانو په حملو کې نه، بلکې د افغانستان د دولتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې هم قرباني کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرون تایید کړ چې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې هوایي حمله د دوی ځواکونو کړې وه. د رپورټونو په حواله په هغه حمله کې 2 تنه چې ځنګوځي یې ټولول ووژل او 40 تنه زخمیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله هغه لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې دوی خبرې ورسره کړي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې چارې پرمخ بیايي. رویټرز د چارواکي هویت نه دی پټاګه کړی. د امریکایي مقام رویټرز ویلي هلته د ځنغوځو د ټولونکو په منځ کې د داعش وسلوال موجود و. په کابل کې ولوړود په چارواکي هم رویټرز ویلي چې په دې اړه څېړنې کیږي چې څرنګه د استخباراتي معلوماتو پر راغونډولو کې تیروتنه شوې ده. هغه امریکایي چارواکي هم چې د رویټرز خبري اژانس خبري ورسره کړي ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په جلال آباد کې د انتخاباتي کمپاین وی غونډې ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 نیټه وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. د هغه راهیسې له دواړو خواوو جګړې شدت موندلی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان غړو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د دوامدار پرمختګ 10 هدفونه وټاکل او وایي منله چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له اقدامه پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدلی. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده.
تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي غوړو. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه نن دا خبر لرو چې شهیدا محمد ابدالي د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شوی دی. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې بندېدو د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغان حکومت کې د فساد د موجودیت اندېښنې د دې لامل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د خپلو 100 میلیونو ډالرو مرسته بنده کړي او 80 میلیون ډالره نوره مرسته هم وځنډوي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه مرستې داسې وخت بندېږي او له ځنډ سره مخ کېږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. تمه وه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 100 میلیون ډالر مرسته په افغانستان کې د برېښنا په یوې پروژې ولګیږي. واشنگتن پوسټ لیکي دا مرستې د افغانستان په ولسمشر د څو مسلو په خاطر د امریکا د جمهور رئیس تر غوسې وروسته بندې شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې د بیرته ګرځېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سپتمبر په 19 ویلي حکومت به 100 میلیون ډالره چې د افغانستان د انرژي د تولید بنیادی پروژې ته ځانګړي شوی و وګرځوي. د پومپیو په حواله د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په افغان حکومت انتقاد شوی چې نشي کولای هغه سرچینې او امکانات چې د امریکا حکومت ورته برابروي په شفافیت تنظیم او مدیریت کړي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د دغو مرستو ستنول د افغانستان له انتخاباتو سره تړلي چې تمه ده د سپتمبر په 28 وشي. په مقاله کې راغلی مایک پومپیو د مرستو د ورګرځولو د علت په ځواب کې خبرلارنو ته ویلي چې موږ آزاد او شفاف انتخابات غواړو. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې پومپیو ولې د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په دې اړه ژورنالیستانو ته دغسې یو ځواب ورکړی. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنجشنبه داسې وخت له افغانستان سره 100 میلیون ډالرې مرسته بیرته وګرځوله چې زلمی خلیلزاد د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د یو ناکام هوکړه لیک په اړه معلومات ورکول. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی دی او له تیر کال 9 واره له طالبانو سره خبرې کړي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیونو ډالرو مرستو بندېدل او ځنډېدل یو علت لري اداري فساد. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په حواله لیکلي متحده ایالتونه به د هغو کسانو پر ضد درېږي چې له خپل قدرت یې ناوړه استفاده کړې او خلک یې له بهرنیو مرستو بې برخې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ویلي د افغانستان د بنسټیزو پروژو لپاره به د امریکا مرستې دوام ولري او هغوی به دا پروژې له حکومتي بودیجې بهر د یو میکانیزم له لارې تمویلوي.
د نړیوالو چاپي خبرونو تحلیل شوی موضوع پسې تعقیبوو. واموریدل چې امریکا د افغانستان د برېښنا لپاره د وی پروژې په برخه کې له 100 میلیونو ډالرو زیات مرسته شوې پیسې په دغه حکومت کې د فساد په تور بیرته ګرځولې دي. خو د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي چمتو ده چې د خپلو کړنو په اړه ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې پر ګډې خپلواکې کمیټې هم د مالي کال تر پایه وروسته ممکن خپلې مرستې ودروي. فیروزه عزیزي له کابل راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه د دغه هیواد په دولت په ځانګړې توګه د تدارکاتو په ملي اداره کې د فساد شتون او نه رونوالي له امله خپلې 100 میلیونه ډالر مرسته شوې پیسې بیرته واخیستې. خو دغه اداره وایي چمتو ده د شفافیت او حساب ورکونې په اړه هر ډول اندېښنو ته ځواب ووایي. د دغه ادارې ویان رامین ایاز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل پریکړه د تدارکاتو په اداره کې نه بلکې د هغه په خبره د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې کیږي چې دغه کمیسیون مشري خپل ولسمشر محمد اشرف غنی کوي. د ښاغلي ایاس په خبره د ملي تدارکاتو د کمیسیون د پریکړو پر مهال ملي او نړیوال ناظرین هم موجود وي.
نگرانی کې نو گفتن کې د بخش تصامیم
هغه اندېښنې چې دوی یعنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مطرح کړي چې ګنې د تدارکاتو ملي ادارې په پریکړو کې موجود دي، دغه اداره چمتو ده چې ټولو اندېښنو ته ځواب ووایي. په هر برخه کې چې پښتنه وي زموږ د ادارې دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او موږ حاضر یو چې ټول اندېښنو ته ځواب ووایو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا هغه 100 میلیونه ډالر مرسته چې د افغانستان د برېښنا یوې پروژې ته یې ځانګړې کړې وي بیرته اخلي. دا اندازه پیسې د 500 سبسټیشنونو او غزنی او کندهار کجکی او کندهار ترمنځ د برېښنا د مزو د غځولو لپاره ځانګړې شوې وي. په ورته مهال واشنگتن د 80 میلیونو ډالرو مرستې لکولو نه هم ډډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې افغان حکومت د امریکا له لوري په برابر شویو سرچینو درنوالي د مدیریت په برخه کې په نو وړتیا تورن کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره د عامه مالی مدیریت د شفافیت او حساب ورکونې د رامنځته کولو په برخه کې ناکامه ده. تر دې وړاندې د سپتمبر په 13 په کابل کې د امریکا سفارت یو شمېر خبریالان د برېښنا د یو سب سټېشن د پرانیستلو لپاره بللي وو، خو دا پروګرام لغوه شو. موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دا لغوه شوې برنامه هم د امریکا د هغو 100 میلیونه مرسته شویو پیسو پورې اړه لري او کنه، په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو، خو د دغه سفارت چارواکو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ونه وایه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اساس واشنگټن باید د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یعنی میک باندې هم له سګنی کال وروسته خپلې مالي مرستې ودروي. د میک د دارالانشا مشر میوان روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مایک پامپیو فکر کوي چې دغه کمیټه یو دولتي بنسټ دی. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه یعنی میک د دغه هیواد پر تدارکاتي سکتور غیر دولتي څارونکی بنسټ دی. ښاغلی روحاني وایي چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. خدای وایي چې لمیک سره د امریکا د مرستو بندول به اوسمهال د دغه کمیټې پر چارو اغیز ونه کړي. دای زیاتوي
میک له دې سره چې د امریکا له سفارت پیسې اخلي له 500 نورو ډونرانو هم پیسې اخلو چې په عادلانه توګه یې راپور نشرو. زموږ راپور د هیڅ حکومت یا ډونر په فرمایش نه وي برابر، بلکې د شرایطو او زموږ د څېړنو په معیار وي.
د میک د دارالانشا مشر وایي د دوی د څار چارې د تدارکاتو پر سکتور دوام لري چې بشپړ راپور به تر 2 میاشتو پورې خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې خپل کار نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوالو له هڅو سره ملګرتیا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جوته شي چې د مرستې پیسې به ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ګمارنې په برخه کې د شفافیت په نشټوالي د میک وروستای راپور د افغانستان د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ جنجال پیښ کړی دی. د میک راپور چې اسد میاشت کې خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې ګمارنې او بهر ته د دغه وزارت د کارکونکو د لیکت په پروسه کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي. له دې راپور وروسته افغان ولسمشر پر یاد وزارت د لګول شویو تورونو د څېړنې حکم وکړ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د دغو څېړنو د ځنډ امر وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې به د تورونو څېړنه کیږي.
د میسان د شپږمې انتخاباته
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 660
له ماشومانو د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې تیر کال 9 میلیونه ماشومان زیږیدلی دي. یونیسف په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي چې په دې کې افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن شامل دي. اجمل تورمان د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي در سره شریکوي.
د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو صندوق په خپل دغه راپور کې وایي ایسایو خودلی چې د نوزیږو ماشومانو له 1 تر 15 برخې پورې د خپل ژوند لومړنۍ شېبې په جګړه ځپلو ټولنو او له فشار او خپګان نه په ډکو ناامنو سیمو کې تیرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نه د ملاتړ ټولنې د ایسایي مدیره حزیتا فور وایي هر کورنۍ باید د خپلو نوزیږو لومړنۍ شېبې ونمانځي. خو د نوموړې په خبره په زرګونه کورنۍ چې د جګړې او نښتو تر اغېز لاندې سیمو کې ژوند کوي له دغه واقعیت نه ډیر زیات واټن لري. میرمن فور ویل په اکثرو هیوادونو کې تاوتریخوالی او نښتو د نوزیږو ماشومانو او د دوی د کورنیو لاسرسی اساسي او مهمو خدمتونو ته ډیر محدود کړی دی. په افغانستان کې د یونیسف یو کارګر زما 15 کلن زوی هیراب په نوم یوه کیسه خبره کړې ده. دا پخپله په داسې وټولنه کې وسی چې تل د چاودنو غږوري او د باروتو بوی او لوګي تنفس کوي. د یونیسف دا کارګر وایي چې دی کله کله د شپې لخوا د لاریو د تګ راتګ په غږونو راویښیږي، هغه غږونه چې د دوی د کور کړکۍ او دروازې رچوي. د ده په خبره دوی فکر کوي که بیا چاودنه وشوه. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه په 2001 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ پیل شوه چې بیا د طالبانو حکومت نسکور شو. طالبانو تر هغې مخکې امریکا ته د اسامه بن لادن له ورکړې انکار وکړ، هغه څوک چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو مسؤل ګڼل شوی و. په جګړه ځپل یمن هیواد کې بیا د یونیسف ادارې کارکوونکي وایي یو شمېر واړه ماشومان د چاودنې او راکټ د غږ له ویرې ځان نشي کنټرولولی، له ویرې په ساتونو ساتونو ریږدي او ویښ پاتې کیږي. د دوی په وینا په شپه کې د دغو ماشومانو ژړا او چیغې اورېدل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې یمن د خوراکي موادو د کمښت په برخه کې د ماشومانو لپاره یو بېوزلې هیواد ښودل شوی، ځکه په دغه جګړه ځپلي هیواد کې تر 8 میلیونو پورې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د سنی هیوادونو ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې مداخله وکړه. دغه ائتلاف هڅه کوي چې د یمن حکومت چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی په ټول یمن حاکم کړي. هغه حکومت چې د 2014 کال په وروستیو کې د وسلوالو شیعه حوثیان لخوا له فشارونو سره مخ شو. حوثیان د ایرانیانو ملاتړ ځانه سره لري.
لاند خبرونه په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید شهیدا محمد عبدالی د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له کوربه هیواد بنگلاديش سره د شلو اوورونو مسابقه لري. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو اتم دور د طوفان هری رود لوبډلې ګټلای دی او د امریکا د متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو بل دوره اعلان کړي چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق یې په نقشه کړی دی.